د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو او د پیل خبري مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې موضوعات: حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په درشل کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره کتلي.
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی،
د روزګان په مرکز کې د هدفي تروریستي حملو زیاتېدل،
دوه تنه پر ملي پاڅون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه په شهادت رسېدلي دي.
غزنی ښار ته د جګړو له نږدې کېدو سره کاروبارونه بې خونده شوي.
دا ورځ په ورځ حالات خرابېږي، وروره کارونه نشته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دی ناست کار نشته.
او په نړیوالو مسایلو کې ایران تایید کړی چې له امریکا سره د بندیانو پر تبادلې خبرې کوي. د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم او له هر څه مخکې مو د خبرونو اوریدو تر بولم. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د طالبانو لبنده خوشې شوه. برتانیا وایي سل سرتیری به له سپتمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې پاتې شي. او لیتوانیا له دې وروسته هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. بشپړ خبرونه: وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال خوشې کړه. طالبانو زهره جلال پرون سه شنبه د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې ونیوله، خو د قومي سپینګرو په منځګړتو پرون مخام بیرته خوشې شوه. د میرمن جلال زوی ایوب جلال ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې طالبانو لومړی د ده یوه خور او دوه ورونه خوشې کړل، او مخام مهالي مور له دوه نورو ورونو سره خوشې شوه. د نوموړي په وینا مور او ورونه یې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشې شوي. د لوګر د ولي ویان دیدار لونګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړي زهره جلال ماښام نه وخته 8 بجې د ولایت مقام ته ورسېده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې د ولایتي شورا غړي او ورسره نور کسان د دوی وسلوالو نیولی وو، خو هغه د علت په اړه جزئیات ورنکړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یوولس نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا ضیا ازادۍ راډیو ته وویل
د دغې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره پولیسو څېړنې پیل کړي، خو غواړم ووایم چې دا ډول تروریستي پیښې له دې مخکې وسلوالو طالبانو کړي دي.
د پرونی چودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. تمه ده چې سل تنه برطانوي سرتیری له سپتمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې پاتې شي، څو د برطانیا د سفارت او ډیپلوماتانو امنیت وساتي. د برطانوي رسنیو د راپورونو له مخې دا او شاوخوا شپږ نیم سوه امریکایي سرتیری به د هغو بهرنیو ځواکونو یوه برخه وي چې د نړیوالو ځواکونو د نږدې شل کلن ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د سفارتونو او ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کېدو په هدف د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. طالبانو چې په افغانستان کې د نړیوالو د هر ډول پوځي حضور له دوام سره مخالفت کړی، پرون په یو بیان کې د کابل په هوایي ډګر کې د ترکیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د طرحې پر وړاندې خبرداری ورکړ او ویل که ترکیه خپله پریکړه بدله نه کړي نو دا به د اشغال دوام وبولي او هغه چلند به ورسره وکړي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو پر ضد کړی دی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پنجشنبې په ورځ د پارلمان یوې کمیټې ته وویل اکثر برتانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله له افغانستانه وتلي او پاتې نور به یې په دې نږدې ورځو کې ووځي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولای شي، خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړ چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغوی د ملاتړ په بڼه وي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې پیل شوي تر دې دمه په ټپه درېدلې او طالبانو یې پر ځای په افغانستان کې تاوتریخوالو ته زور ورکړی. افغان سفیر د نوې ډیلی ټلویزیون ته همداراز وویل کله طالبانو سره سوله ترمنز جوړ جړای ونه شي نو ښایي دا به هغه وخت وي چې افغانستان به په پوځي برخه کې له هند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړی چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو غیر حکومتي ټولنو له نیوکو سره سره د مسودې ته د لیتوانیا د یو سلو یو څلوېښت کسیز پارلمان څلور اتیا غړو مثبتې رایې ورکړې. د ټولنو ویلي دي چې د قانون له نړیوالو مسؤلیتونو او د کډوالو له حقونو څخه د لیتوانیا سرغړونه ده. لیتوانیا وایي چې له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشنکا د رژیم لاس دی چې غواړي د هیواد ته سزا ورکړي. لیتوانیا په ښکاره د بیلاروس د ډیموکراتیک اپوزیسیون ملاتړ کړی دی. ویلینوس وایي د لوکاشنکا رژیم هڅه کوي د هغو بندیزونو غچ واخلي چې اروپایي ټولنې پر منسک لګولي دي. په بیلاروس کې د تیر کال اګوست میاشتې راهیسې چې لوکاشنکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو سیاسي بحران پیل شوی دی. او روسیه د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو او په کورونا وایرس دخته کسانو د شمیر نوی ریکارد ثبت کړی دی. د روسیه د کورونا مرکز پرون سه شنبه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 180 کسان د کووید 19 ناروغي له کبله مړ شوي او په همدې موده کې 24,202 نور کسان پرې اخته شوي دي. د مرکز ویلي چې روسیې له 2000 کال راهیسې چې کورونا په دې هیواد کې خپره شوې داسې یوه ورځ نوه تجربه کړې. په روسیه کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیدلی او د دې ناروغۍ له کبله له 144,000 زیات کسان مړه شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا ضد وایرس د تطبیق بهیر دوام لري او تر اوسه د دې هیواد 1.5 میلیون وګړي د واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش مینور لویو خارونو د هوا اټکل پراتونکو څلور ورځو ساتونه کې داسې کړی. کابل اسمان زای زیوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 240 ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 440 ټیټه 25. قندهار اسمان زای زیوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 440 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 90 ټیټه نحویش.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 14 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان درویشتمه ده چې د 2001 میلادي کال د جولای له 14 سره برابره ده. د خبری مجله زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا غونډې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حنیف اتمر په دې غونډو کې د سولې د بهیر د تاوتریخوالي د زیاتېدو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړې. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اصلي غونډه نن کېږي او تمه ده چې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم بحث وشي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه بنند شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر پرون سیشن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدنې کتنې ترسره کړې. تهذیب د بحثونو نور جزئیات ورکړل.
روند صلح افغانستان، افزایش خشونت ها جانب
طالبان، افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتواله، پر سیاسي حل لارې ټینګار، د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته د طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد و چې تر اوسه په دې غونډو کې پری بحث شوه ده
تبادل نظر صورت گرفته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای حنیف اتمر او د ازبکستانی سیال عبدالعزیز کاملوف د تاشکند غونډې پاره شتاکل شوی سبا او بل سبا وشي بحث وکړ همدارنګ د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد همکاري د دوام ډاډ ورکړ د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او اوربند وشي قریشي دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي او سیاسي وضعیت سربیره په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي په اوس وخت کې افغانستان د ایران منګولیا او بیلاروس ترڅنګ د دې سازمان څارونکی غړی دی چین هند پاکستان روسیه تاجکستان قرغزستان قزاقستان او ازبکستان د دې سازمان اته اصلي غړي دي دغه سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې ناامنیو ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناامنیو له زیاتېدا پسې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې 40,000 نورو سرتیرو د ځای په ځای کولو خبره کړې ده ور هاخوا روسیه هم ویلي چې که دوشنبه د مرستې غوښتنه وکړي نو چمتو ده چې له افغانستان سره د دې هیواد د پولې په اوږدو کې هر ډول همکاري وکړي افغانستان له تاجکستان سره شاوخوا 1,315 کیلومتره اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د شیرخان بندر په ګډون د دې پولې 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده
د ازادي راډیو خبری مجله اورې د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی ویل چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل زیاته شوی د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتی تګلارو جګپړی استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتی تګلارو لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي جګړې لا هم لا افغان ملکانو قرباني اخلي ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یو و
is having a grave impact on civilians
jagri pa mulkiano band de raghe zakri da sakal palumrai nimai ki da mulki talafat shmira darwisht fisad alwara shwe muk pa hazaragano aw nur mazhabi aw tukamizo dalo da makhbaziyati dun ki hadafi bridun ghandana ko wazirano pa gada da sholi pa waqi aw tol shumula khabaro ki da talibano pa gadun chingar wakad muk hamdaraz da nari aw simi lahi wadun gwaadu ki da sholi la prosi pa mulatar sara khpal raghand ro la da akri zibaratun ko razu ki da simi lahi wadun la mashrano sara pa ghanasta ki ugoram د ازبکستان په تاشکند کې کیږي موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربان په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي د میل میاشت رئیس چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي تاوتریخوالی ورستر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نه شي چې واک د طالبانو په احتمالي رسیدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بورل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار
and maybe we have to think about the creation of
ممکن ده چې موږ د تماس د یو نړیوال ډلې یا د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یو نړیوال ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې د مرستې د بشري حقوقو په تیر بیا د افغان ښځو او نجونو د حقوقو پر رعایت تړلې دي دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې کی بشری حقوقونه په تیر بیا د خزو حقوقونه نسبت نن ته ډیر لږ رعایت دي
دی وای دی ا ټوډي
طالبانو د نوې ملي لسیزي په دویمه نیمایي کې د خپل دورې پر مهال جونیا او خزي د کار او زده کړو له حق محرومي کړي وي پورستي څو کلونه کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د خزو او جونو حقوقونه ته پابند دي ځینې خزي بیا د طالبانو په دریز باور نه لري د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د خزو د حقوقو فعال فوجي کوفي وایي څو واره په دې تړاو له طالب استاجو سره خبري کړي دي هغه تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د خزو د ازادۍ د سلبېدو راپورونه ورکول کیږي. په بدخشان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید څو وخت مخکې ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې خزو ته خبرداري ورکړي چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.5 چپا په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپا 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
ګارډین بریټانوي ورځپاڼې په افغانستان کې په ورځ تر بلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لیکوال ادعا کړې چې ګواکې افغانستان د امنیتي ځواکونو چټک سقوط حیرانه کړی. په دوام کې ګاونډیو هیوادونو ته د سلګونو افغان سرتیرو د وراوښتو او طالبانو ته د هغوی د تسلیمېدو خبره هم یاده شوې ده. په مقاله کې استدلال شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې معتبر اکاډمیک سندونه لري خو په جګړو کې به تجربه دي د وضعیت له زیات خرابېدو مخکې هغه غوښتنې له پامه وغورځولې چې د ځینو سیمو د پرېښودلو په اړه ترې مطرح شوې وي. ګارډین لیکلي اوس دقیق هغه حالات رامخته شوي چې پوځیانو ګڼې سیمې پرېښودې او وسلې او مهمات د مخالفینو لاس ته لوېدلې. په مقاله کې راغلي حکومت د مایوسۍ په یو وخت کې د لا ډیر تاوان د مخنیوي لپاره په هغو خلکو باندې د ملیشې جوړولو غږ وکړ چې کلونه نه یوازې د طالبانو په وړاندې جنگ وکړ بلکې یو بل ته هم د ټوپک خولې وروګرځولې. ګارډین لیکلي دا هماغه ډلې وي چې حکومت پر اس کې ولسمشر اشرف غنی ان تر تیر کال هم د هغوی د منحلولو په لټه کې وو. د ګارډین د دې مقالې او ورته نورو څرګندونو برعکس د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا ملیشې نه بلکې هغه ولسی پاتنوال دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ پاتې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له پرمختګ سره سره دا په کابل کې د امریکایي ډیپلوماټانو لپاره عادي وزه ده. د ولسمشر جو بایدن اداره د اگست 1 په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. نیویورک ټایمز لیکلي د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي د دې ډلې جنگیالي پلازمینه کابل ونیسي او دا چاره به د امریکا د سفارت د تړلو لامل شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د سفارت د ودانۍ دننه ډیپلوماټان د کورونا وبا په خاطر له یو میاشتنی لاکډاون وروسته بیرته کارونه پیل کړل. ورځپاڼې د امریکا د سفارت لخوا د کډوالۍ د خاصو ویزو غوښتنلیکونو د پروسس د پیل یادونه کړې چې په مټ یې له امریکایانو سره د شلو کلونو په اوږدو کې افغان ژباړونکو او نورو قراردادیانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو په حواله نیویورک ټایمز لیکلي تمه ده ژر د سفارت نوي کارکوونکي په یو کلن ماموریت افغانستان ته راورسیږي. چارواکو ډاډ ورکړی چې سفارت به پرانیستی او فعالوي. شاوخوا لسیزه مخکې کله چې امریکایي ځواکونه له عراق وتل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هلته پاتې شول او تر دا اوسه د تونلارو لخوا پرې بریدونه کیږي. نیویورک ټایمز لیکلي ګڼو چارواکو د افغانستان په اړه هم ورته اندېښنه ښودلې.
ل ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو پر کاروبار او اقتصاد ناوړه اغیز کړی. د دې ولایت اوسیدونکو وای څومره چې په دې ورسېو کې جګړې زیاتې شوې همره ور سره د دوی کاروبارونه زیانمن شوې دي. دوی په جګړه کې له کیلو خو او د جګړو د بندیدو غوښتنه کوي څو په دې ځای کې خلک د وژل کېدو ترڅنګ له فقر، غریبۍ او بیوزلۍ په امن کې وي.
د غزنی خار په بزازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ده. خو د غازی خان په خپل دکان کې سترګې سره ورغلی دي. دی وای د بیکاری او کاروبار د نشټوالي لامل خوب وړی وو. ډېر وخت له دې عمله ویده شوی وی.
غزنی اډیغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي. ورور کارونه نسته، دکانداري وي دی، دکانداري وي دی، ناشته کار نسته. دا د مغال د دای مو ژوند د ژوندۍ
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بد اغیزه کړې ده. د غزنی دکانداران وای څومره چې په دا ورستیو کې جګړې زیاتې شوي همغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دکانونو کرایه، د وګړي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه هغه څه دي چې د کاروبار د نشټوالي لامل اوس پرې کول لوسه وتلې دي.
زما نوم چې ده خیالي جان همدرد ده. خلک له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. خلک دي بیګا لپاره داسې شی نس پیدا کولی سي، د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په ښار کې هم ګڼه ګوڼه بیخي کمه سوې د خلکو په ذهني روحیه باندې ډېر تاثیرات راوستي دي. خلک بیخي له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوراک خلو لپاره راځي، خو سیمه ایز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
آنچه که ما از وضعیت تحلیل داریم انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم انشاءالله په تیزی سره مخ په ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبان سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
د روزګان چارواکي په مرکز ترینکوټ کې د یوې نښتې خبر ورکوي. سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې نښته کې 2 تنه پاڅون کوونکي د طالبانو په غلچکي برید کې په نښه شول. د چارواکي همدارز وایي چې په روزګان کې د طالبانو نور بریدونه په شا تمبولی دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوا پاتون کوونکی په ترینکوټ ښار کې د یو غلچکی برید پر مهال وژل شوی دی. نوموړی وایي یا د پیښې تیر ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار په دوهمه ناحیه کې رامنځته شوی دی.
شاوخوا 8 بجې د دوو موټرسایکل سورو دخوا 2 تنه پر ملي پاتون کوونکو حمله شوی دی چې دواړه وشتل شوی دی او دواړه په شهادت رسېدلی دي. موضوع تر تعقیب لاندې ده او چې څه انکشافات او پرمختګ وشو بیا به د موضوع نه تاسو خبر کو.
دا په داسیال کې د چې 3 ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله د ملي امنیت یو کارمند ووژل سو او یو ټپي سو. له دې سره د اورزګان ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال 3 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر لیزري وسلې هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسیال کې د چې وسلوالو طالبانو په تیره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړي او اوس یې خپلو بریدونو ته په مرکز ترینکوټ کې زور ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران هم پرون تایید کړه چې امریکا سره د بندیانو د تبادله په اړه خبرې کوي. لدې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي وو چې د ټولو امریکایي بندیانو د خوشی کولو په اړه له تهران سره خبرې روانې دي او یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. د ایران د حکومت ویاند د خبرو په تایید وویل چې تر اوسه نهایي نتیجه نه ده ترلاسه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې واشنگټن د خپلو زندانی اتباعو د خوشې کولو لپاره کار کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی تیره اونۍ ویلي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایران کې د ټولو زندانی امریکایانو پر خلاصون ټینګار کوي او یوه جزوي معامله به ونه مني. د امریکایي ان بي سي نیوز د راپور لمخې مالی په ایران کې د زندانی امریکایانو خوشې کېدل لومړیتوب بالا ویل چې په دې اړه له ایران سره خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابعي تایید کړ چې خبرې تر سره شوي او ویل تهران هم د ټولو زندانی ایرانیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا د رابعي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې روانې دي او که د منلو وړ یوه نتیجه ترلاسه شي نو به یې اعلان کړي. ایران د یو شمیر ایرانی ول اصل امریکایانو په ګډون دوه تابعیت لرونکي زندانی کړي چې د بشري حقونو او یو شمیر نورو فعالانو په وینا تهران له دغو بندیانو څخه په استفادې غواړي له نورو هیوادونو امتیازونه ترلاسه کړي. ایران او متحده ایالاتونو په تیر کې هم په خپلو کې بندیان تبادله کړي دي. د 2000 کال په جون کې واشنگتن ایرانی ساينس پوه مجید طاهری چې پر ایران د امریکا له خوا لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوی و خوشی کړه او تهران هم له خپل اړخه د امریکا د سمندري ځواکونو سابق لرونکی پوځي مایکل وایټ خوشی کړ. نوموړی تیر کال د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهایی ته د سپکاوي او آنلاین د خصوصي معلوماتو د خپرېدو په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی و. په عین حال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون دی یا پر سر خبرې په ټپه درېدلې دي. تر اوسه پورې په دې اړه د خبرو شپږ پړاوونه ترسره شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون څخه وایست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې بیرته به له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
قدر منوریدونکو په څو شپو کې د ژوند رنگونو د پزړه پورې خبراتو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په مکرې د خبرونو لنډیسته. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال خوشی کړه. طالبانو زهره جلال پرون سه شنبه د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر په مرکز په لالم کې ونیوله، خو وروسته د قومي سپینګیرو په منځګړتوب مخام محل را خوشی شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون مخام د کابل په مایوند واټ کې وشوه، څلور ملکی وګړي ووژل شول او 11 نور ټپیان شول. تمه ده چې سل برطانوي سرتیری له سپتمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې پاتې شي څو د برطانیا د سفارت او ډیپلوماتانو امنیت وساتي. د برطانوي رسنیو د راپورونو له مخې دا او شاوخوا 6500 امریکایي سرتیری به د هغو بهرنیو ځواکونو یوه برخه وي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د سفارتونو او ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کېدو په هدف د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزای ویل طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولای شي، خو ښاغلی مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړ چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغو د ملاتړ په بڼه وي. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړ چې له مخې د هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. لیتوانیا وایي له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشنکا د رژیم لاس دی چې غواړي د هیواد ته سزا ورکړي.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه دی؟
نیک محمد.
نیک محمد د څه خرڅه؟
دوه الوالو وو.
کور کې جوړه یې؟
او
څو کلن یې؟
زه لس کلن.
لس کلن مکتب ته ځې؟
او
څوم صنف کې؟
سلورم.
څه دې خز ده کړې دي؟
درس.
کم درس؟
پښتو.
اصلا د کوم ځای یې؟
موږ شمالي.
د شمالي د کوم ځای؟
کلاکان.
پښتو نه کړې دې ژبه؟
درې ژبه.
درې ژبه یې ښه پښتو دې نو له چا زده کړې؟
از مون کور خو دا پښتو ځوانه نشته.
د ورځې څو ګیلاس د الوبالو بخرڅې؟
شل ډیر شم دومره خرڅې.
بیا څو روپۍ کیږي؟
لږ ګیلاس چې خرڅې سل او ډیر خرڅې 300 امره کیږي.
بیا څو نظر ته پکې پاتې کیږي؟
اما موږ ورځ خرڅ کوو او 200 پکې پاتې کیږي.
څو ورونه خويندلري؟
پنځه خويندې مې دوه ورونه مې.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار می آشپز ده.
آشپز ده خا. څنګه بیا په دغه پیسو باندې ته څه کوي؟
کورته سودا وړي او شولو نور دغه آلوبالو شیان اخلو.
کورته سودا څه شی وړي؟
دغه کچالو شیان چې په کار شي وړو هر څه چې په کار شي.
تا تر اوسه کورته سودا وړي ده؟
هو.
څه شی دی وړي؟
آلوګانو او پیاز.
ځان ته دې په کتابچه قلم څه اخیستی تر اوسه؟
هو.
څه شی دی اخیستی؟
قلم کتابچه کتابونه هر څه می اخیستی.
هر شی دی په اخیستی دی. مکتب کې څه نمره یې؟
دویم نمره.
خخ غواړي چې څه شی درنه جوړ شي؟
ډاکټر.
ډاکټر د څه شي ډاکټر؟
د ډاکټر نو د غاښونو ډاکټر درشي.